السلام علیکم. په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. ازادي راډیو اوري د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. مخله دې چې د خبرونه بشپړ معرفي وکم. پایل دې سات په خبرونو کو. د راپورونو له مخې په اسلام آباد کې چارواکو په پاکستان کې د بې اسناد افغان کډوالو د وتلو په اړه د وروستي مهلت له پوره کېدو سره سم د دې ښار په یوه برخه کې د افغان کډوالو د خټین کورونو ورانول پیل کړی دی. د افغان بستی په نوم د اسلام آباد په دې سیمه کې په زرګونو افغان مهاجر اوسي. چارواکو دغه اقدام په پلازمینه کې د غیر قانوني تېرې کوونکو پر ضد عملیات بللي. چارواکو د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي چې د دغه کلي د بشپړو ورانولو لپاره به اساسي عملیات سبا چهارشنبه د نومبر په لومړۍ نیټه پیل شي. د پاکستان حکومت د روانې اکتوبر میاشتې په لومړیو کې په دې هېواد کې میشتو بې اسناده کډوالو ته ویلي چې د اکتوبر تر 1 دېرشمې له دې هېواده ووځي که نه په زوره به یې وباسي. د امریکا ملګرو ملتونو او نورو د بشري حقونو د سازمانونو له غوښتنو سره سره چې اسلام آباد د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه بیرته واخلي، پاکستاني چارواکو ویلي چې دغه بهیر به د نومبر له لومړۍ نیټې یعنې سبا پیل کړي. د افغانستان یو شمېر دیني عالمانو او قومي مشرانو د پاکستان لخوا په بیړه خپل هیواد د افغان کډوالو ستنول غندلي او ترې غواړي چې د افغانانو د جبري اخراج او د هغوی له ځورولو لاس واخلي. دوی چې نن په کابل کې راټول شوي وې خبري غونډې ته یې وویل په بیړه له پاکستانه د میلیونونو افغان کډوالو ایستل او افغانستان ته استول او د هغوی د سوداګریزو کاروبارونو او ټولنیزو چارو همغږۍ ته پام نه کول به د دواړو ګاونډیو هیوادونو پر اړیکو منفي اغیز وکړي. د دیني عالمانو او قومي مشرانو دا هم وویل چې د پاکستان لخوا په جبري توګه د لکونو افغانانو ایستل د جدي لوی ناورین د رامنځته کېدو لامل هم کېدای شي چې زیان به دواړو هیوادونو ته ورسیږي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي افغانستان ته ورستنېدونکي کډوال به په وړیا او خوندي ډول اړوند ولایتونو ولسوالیو او کلو ته لیږدول کېږي. د طالبانو د حکومت دا وزارت د هغو کمیسیون مشري کوي چې د طالبانو د مشر لخوا له پاکستانه په زور د ایستل کېدونکو کډوالو د ستونزو د هواري لپاره جوړ شوی دی. په دې کمیسیون کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت سربیره د طالبانو دفاع او کورنیو چارو وزارتونه او د استخباراتو ریاست هم شامل دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي راډیو ټلویزیون په دې اړه یو خبر کې ویلي چې ورستنېدونکي کډوال به د ثبت له پروسې وروسته تر خپلو سیمو او کورونو ته په وړیا ډول لیږدول کېږي. په دې اړه چې له پاکستانه په زور ایستل کېدونکي لسګونو زره افغان کډوال ته به د طالبانو حکومت بېلابېلو سیمو ته د هغوی د انتقال دا بهیر څنګه برابروي او د کډوالو د ثبت پروسې لپاره به لنډ مهال کمپونه چیرې وي ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO په غزه کې د یو روغتیایي ناورین د رامنځته کېدو خبرداری ورکړی دی. د روغتیا نړیوال سازمانون وویل له حده زیاته ګڼه ګوڼه، ډله ییزه بې ځایه کېدنه او د اوبو او فضلاتو د شبکو ویجاړېدل د دې ناورین سبب کېږي. د دې سازمان ویان کریسټن لینمایر په داسې لاملونو د ملکیانو د مړینې د امکان خبرداری ورکړل چې په مستقیمه توګه پر غزه د اسرایل له بمباریو سره تړاو نه لري. اخوا په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي د جګړې له پیل راهیسې د وژل شوو فلسطینیانو نو شمیره 1300 تنو ته رسیدلې ده. دا جګړه ورسره له هغه پیل شو چې د اکتوبر په 1 نیټه فلسطینی حماس ډلې د اسرائیل په جنوب کې په یو بیساري برید کې 1400 کسان وژل او شاوخوا 200 نور یې یرغمل کړل. د اسرائیل پاوز په غزه لپاره لپسې هوایی بمباری ورسره تیرونی د غلطه ځمکني عملیات پیل کړل. او د بنگلاديش د نړیوال جام وبخې د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې چې هندي کوربه د نن پاکستان بنگلاديش ته په 2 وکټو ماته ورکړه. بنگلاديش په چګټلې او لومړی توپ وهنه وکړه او د 400 منډو په کېدو د پاکستان لوبډلې ته د 250 منډو هدف ټاکلی. پاکستان د درې لوبغاړو په سوزیدو په 3/3 اور کې دغه هدف پوره کړ. پاکستان په دې بریا سره په جدول کې له افغانستان مخته شو او 5 ځای خپل کړ. سبا چهارشنبه جنوبي افریقا او نیوزیلند د افغانستان په وخت د ورځې په 1 بجه د سیالۍ ډګر ته وځي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل او وړاندې په خبرونه کې پدا سال کې چې نن 3 شنبه د اکتوبر 1 دېرشمه د پاکستان د حکومت هغه مهلت پوره شو چې په دې هېواد کې میشتو بې اسناده افغان او نورو کډوالو ته ورکړی. اصول د هېواد د بشري حقونو د څار سازمان وایي د پاکستان حکومت د هغو د افغان کډوالو د سنولو لپاره هغوی زوروي ګواښي او په خپل سر ډول زندانی کوي. په دې اړه مو د حقوقي چارو له یوه پوه سره مرکه کړې ده.
پاکستان دولت دا اقدامات هیڅ وجه حقوقي اړخ نه لري. دا مستقیم ډیری ده او د پاکستان د حکومت یو سیاسي حرکت ده.
دغه راز د افغان کډوالو یوه مدافع وکیل وایي چې د پاکستان یوې محکمې څو ماشومان ته د بند سزا ورکړي.
پرون چې عدالت دوی ته د یوې میاشتې سزا ورکړه، دا یې وویل چې د سزا پوره کولو پس به دوی افغانستان ته ډیپورټل شي.
په هند کې د میشتو افغانانو له ستونزو به خبر شي چې وایي په نوې ډیلي کې د افغانستان د سفارت له تړل کېدو سره د دې سفارت د قونسلي خدماتو برخه ستونزې لري. دا به هم واوري چې د نورستان منډول ولسوالۍ سیلاب ځپلي وایي چې تر اوسه ورسره مرسته نه ده شوې.
دا خلک ډیر متضرر شوي دي او چا مالونه وړي دي، چا باغونه، چا ځمکې ډیر تخریب دي دغه منطقه کې رسیدلې ده.
په منځني ختیځ کې د حماس او اسرائیل ترمنځ روانې جګړې له وروستي حاله مو هم خبرو.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ وایي د پاکستان حکومت د افغان کډوالو د استنولو لپاره هغوی زوروي ګواښي او په خپل سر ډول زندانی کوي. د سازمان نن په یوه اعلامیه کې د پاکستان حکومت دا ډول کړنې له نړیوالو اصولو سرغړونه وبللې. په اعلامیه کې د بشري حقوقو د څار سازمان د افغانستان د برخې څیړونکي فرشته عباسي ویلي چې د افغانانو جبري اخراج به هغوی له جدي امنیتي انګواښونو سره مخ کړي چې د خطر له امله له افغانستانه وتلي دي. نور هلې په دې راپور کې اورئ.
له پاکستانه د افغان کډوالو د وستو د ضرب الاجل د رانږدې کېدو په درشل کې د بشري حقونو د څار سازمان وایي د پاکستان حکومت د افغان کډوالو د ستنولو لپاره د ګواښلو، خپل سری نیونو او زورولو څخه کار اخلي. د سازمان په اعلامیه کې چې نن خپره شوې د افغانستان لپاره د څېړونکو فرشتي عباسي له قوله لیکل شوې د پاکستان لخوا د افغان کډوالو لپاره د وستو مهلت، د دوی د توقیف وهلو او د ملکیت او نورو توکو د غصب لپاره لار پرانستې. په اعلامیه کې د افغان کډوالو په جبري اخراج هم نیوکه شوې او زیاتوي دا ډول ریپورت د ملګرو ملتونو د کنوانسیون او نړیوالو قوانینو خلاف عمل او سرغړونه ده. د بشري حقوقو د څار سازمان په اعلامیه کې د افغانستان د برخې څېړونکو فرشتي عباسي له قوله دا هم لیکل شوې چې په افغانستان کې وضعیت خراب دی او د افغانانو دا ډول اخراج په هغوی د پام وړ امنیتي ګواښونو سره هم مخ کړي. د دې وړاندې د اکتوبر په 1مه د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري او د ملګرو ملتونو د کډوالۍ سازمان له پاکستان د افغان کډوالو په جبري اخراج اندېښنه ښودلې او ویلي وو کله چې د دې کسانو د بیرته ستنېدو په وخت کې دوی له جدي امنیتي ګواښونو سره مخ شي. د سازمانونو له پاکستان وخت وو چې د هغو زیانمنونکو افغانانو خوندیتوب ته دوام ورکړي چې خپل وطن ته په ستنېدو له احتمالي ګواښ سره مخ کیږي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون یو اعلامیه کې له خپلې پرېکړې دفاع وکړه. وی ویل هغه افغان کډوال به ونه ویستل شو چې په پاکستان کې د اوسېدو لپاره قانوني سند ولري او له دوی سره راجستر وي. په همدې حال کې کشمیر افغان کډوال چې په پاکستان کې میشتي وایي په بیلابیلو ډولونو زورول کېږي او تر خوای دي ته هم اندېښمن دي که افغانستان ته واستول شي د امنیتي ګواښونو په ګډون به د بشري حقونو له نقص سره مخ شي. په کراچۍ کې افغان کډواله نجيبه
په ټول پاکستان کې په ځانګړي توګه د پاکستان د کراچۍ په شهر کې د افغان مهاجرینو وضعیت د اندېښنې وړ دی. په ډېر بد وضعیت کې اوسمهال دوی ژوند کوي، مخصوصا هغه مهاجرین چې په تېرو دوه کلونو کې پاکستان ته راغلي دي. اوسمهال د پاکستان په هر ایالت کې، مخصوصا بیا په کراچۍ کې چې ژوند کوي، هغوی له خطر سره مخ دي. هغوی د خپلو کیسونو د پروسس لپاره پاکستان ته راغلي دي، لیکن متاسفانه د پاکستان حکومت د نوې تګلارې پر اساس هغه مهاجرین چې راغلي دي هغوی ته غیر قانوني وایي او هغوی مجبوره کوي چې له پاکستان بیرته ووځي.
یو بل افغان کډواله شکریا صدیقي هم وایي پاکستاني حکومت له افغان کډوالو د ویزو اخیستلو لپاره پیسې غواړي او پر وړاندې یې بیلابیل ستونزې جوړوي څو افغان کډوال خپل وطن ته پستنېدو مجبور کړي.
تمام مهاجرین با یک ترس و دل هره
له بعد مرغ ټول افغان کډوال په زړه خوینه ویرې او تشویش وخت تیروي. افغان کډوال په پاکستان کې ډېر ستونزې لري، خو په تیر یو میاشت کې دا اندېښنې او تشویشونه لا پسې ډېر شول.
متاسفانه
په پاکستان کې د نورو افغان کډوالو سربېره ورسېدو کلنو کې زرګونه هغوی هم میشته چې بهرنیو هیوادونو ته د تلو کیسونه لري. د بشري حقوقو د څار سازمان هم له امریکا متحده ایالاتو، کاناډا، انګلستان او جرمني غواړي چې له پاکستان د نجونو او خصوصو په ګډون په ځانګړي توګه هغوی چې له خطر سره مخامخ دي د بیا میشتیدنې بهیر چټک کړي. د پاکستان حکومت د نوومبر لومړۍ نیټه په خپله خوښه افغانستان ته د غیر قانوني افغان کډوالو د ستنېدو وروستۍ نیټه ښودلې. خو د بشري حقوقو د څار سازمان په پاکستان غږ کړی چې د افغان کډوالو پر وړاندې خپله ناوړه چلند پای ته ورسوي او دوی ته د نوومبر تر لومړۍ نیټې ورکړل شوی مهلت لري کړي. په همدې حال کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق په خپل ایکس پاڼه له پاکستانه د افغان کډوالو جبري اخراج د بشري حقونو له نړیوالو کنوانسیونونو سرغړونه بللي او د ملګرو ملتونو په ګډون یې له بیلابیلو لوریو غوښتي چې د دې بحران د حل او جبري اخراج د مخنیوي لپاره بیړنۍ ګام واخلي.
و مریدل چې د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ وایي د پاکستان حکومت د افغان کډوالو د ستنولو لپاره هغوی ځوروي، ګواښي او په خپل ساري ډول یې زنداني کوي. په دې اړه مخکې د کابل پوهنتون د حقوقو او علومو د پوهنځي له پخواني استاد نصرالله ستانکزي سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې د پاکستان دغه پریکړه د بشري او د کډوالو د په چارو کې د نړیوالو کنوانسیونونو سره څومره سمون لري.
اجازه راکړئ چې اول دغه اصطلاح چې د پاکستان حکومت په کاروي ناقانون کډوال یا ناقانون مهاجری، مهاجر د جنیوا د 1950 کال د کنوانسیون له لحاظه هغه استول کیږي چې د سیاسي، اقتصادي، طبیعي، ناورین او یا هم نژادي، قومي تبعیض له کبله له خپل وطن نه بل هیواد ته ځي. دلته دا شرط نشته چې دا شخص چې بل هیواد ته ځي هغه به له ځانه سره ویزا او پاسپورت لري. دا اصلا شرط نه ده. کله چې بل هیواد ته ځي هلته هغه د هیواد دولت مکلف ده چې دغه کټګوري افرادو ته د بشري حقوقو د اصولو له مخې ټول د ژوندانه امکانات مساعد کړي.
نو خبر دلته ده چې پاکستانی چارواکي یا اوس چې دغه موضوع دوی را برسېره کړي، دوی وایي چې موږ کافي د افغان کډوالو کوربتوب کړی دی، څه باندې څلور لسیزې اوس د دې وخت را رسېدلی چې دوی باید بېرته خپل وطن ته ستانه شي.
څلور لسیزې، پنځه لسیزې، دوه لسیزې، دا بېل بېل بحث ده. کنوانسیون د مهاجرت لپاره کوم زمان نه ټاکي چې مهاجر یو کال لپاره ده یا دو کالو لپاره ده. همدارنګه که د ارتباط نور به نړیوالي اسناد وجود لري لکه د بشر د حقوقو نړیواله اعلامیه، د جنوا د 1949 کال څلورم کنوانسیون، همدارنګه د 1968 کال پروتوکول. د دې له مخې نه د پاکستان دولت دا اقدامات په هیڅ وجه حقوقي اړخ نه لري. دا مستقیم ګیرۍ نه او د پاکستان د حکومت یو سیاسي حرکت ده. اجازه راکړئ چې دلته دغه حرکت د پاکستان د حکومت تشبیه کړو د اوسني حالت اسرائیلو فرانسې باندې راوستی ده. یعنی دنه هم په دې سلسله تاسو وګورئ چې د کنوانسیون له مخې هر مهاجر چې په بل هېواد کې مهاجرت کوي د کار حق لري او هلته د کار په نتیجه کې هغه عواید چې لاسته راوړي دا د ده حقوق دي. پاکستاني مقامات څو مورده نقص لري، $300 ټول پاس اجازه نشته چې دا پیسې وویستل شي. دوی هلته کلونه کار کړي دي، دا یې حق دی چې دا پیسې له خپل ځان سره بېرته خپل هېواد ته راوړي یا خپل ادارهیي له ځانه سره بېرته خپل هېواد ته راوړي. نو په مطلق ډول هغه د حقوقي لحاظه تاسو فکر وکړه په سیستماتیک ډول د مهاجرت نړیوالو حقوقو نقض چې پاکستان حکومت مرتکب کېږي.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي پخوانی استاد نصرالله ستانکزی چې د پاکستان د وروستۍ پریکړې په باب خپل نظر سره شریکه او دا چې دغه پریکړه د نړیوالو کنوانسیونونو په رڼا کې څومره پر ځای پریکړه ده. دغه راز د ازادي راډیو له یوې لنډې خبرتیا وروسته به واورئ چې په پاکستان کې د افغان کډوالو یو مدافع وکیل وایي چې د پاکستان یوې محکمې څو ماشومانو ته د بند سزا ورکړې دي.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان بندیانو مدافع وکیل او د بشري حقوقو فعال منیزه کاکړ وایي د دې ښاري محکمې نه افغان ماشومان چې یو نیمه میاشت وړاندې د پولیسو لخوا نیول شوي او په یو میاشت باندې محکوم کړي دي. هغه کاکړ ازادي راډیو ته وویل دا ماشومان د یوې مدرسې زده کوونکي او تر دې مهاله ورسره د کورنیو اړیکه نه ده نیول شوې. د طالبان د حکومت تر کنټرول لاندې په کراچۍ کې د افغانستان قونسلګری هم دا خبره تایید کړې او ویلي چې دغو ماشومانو د خلاصون لپاره حتی روان دي.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان بندیانو مدافع وکیل منزه کاکړ وایي د کراچۍ یوې محکمې د 12 کلونو ترمنځ نه افغان ماشومان په یو میاشت بند محکوم کړي. نوموړي زیاتوي دغه نه ماشومان چې د کراچۍ ښار د یوې مدرسې زده کوونکي وو شاوخوا یو نیمه میاشت وړاندې د مدرسې بهر نیول شوي وو او د دوشنبه په ورځ د کراچۍ ښار د یوې محکمې د پریکړې له مخې په یو میاشت بند محکوم شول چې له یوې میاشتې بند تېرولو وروسته به بیرته افغانستان ته ولېږل شي. منزه کاکړ د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغو ماشومانو کورنۍ په افغانستان کې دي او دوی د دیني زده کړو لپاره پاکستان ته راغلي وو.
دا نه ماشومان ول او یو نیمه میاشت لمخه د مدرسې راوتلی وو چې پولیسو دوی گرفتار کړي وو او بیا یې عدالت ته وړاندې کړل. نو پرون چې عدالت دوی ته د یوې میاشتې سزا ورکړه، دوی وویل چې د سزا پوره کولو پس به دوی افغانستان ته ډیپورټل شي.
د هغه کاکړ په خبره په تیر یو نیمه میاشت کې دغو ماشومانو د خپلو کورنیو له لوري هیڅ اړیکه نه ده ترلاسه کړې. میرمن کاکړ په خپل ایکس پاڼه کې د دغو ماشومانو د ځینو انځورونو او د محکمې د پریکړې په خبرولو سره لیکلی چې له دغو ماشومانو سره د مجرمانو په څیر چلند شوی او په غیر عادلانه ډول محکوم شوی دی. میرمن کاکړ پر خپل ایکس پاڼه یو ویډیو هم خپره کړې چې پکې یو افغان ماشوم خي چې خپل ټولګیوالو او ښوونکو ته یې په اوښکو سره خدای پماني کړي.
په همدې حال کې په کراچۍ کې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې افغان کنسولګری وایي چې د دغو ماشومانو د خلاصون هڅې روانې دي. کراچی کې د دې کنسولګری مشر عبدالجبار تخاری آزادی رادیو ته وویل:
امینو اطفال ما
موږ د دې نه هم ماشومان لپاره وکیل نیول دی او زموږ وکیل کار بشپړ کړی دی. موږ د دوی یوې میاشتې لبن څخه د خلاصون ضمانت هم کړی او ان شاء الله په څو ورځو کې به هیواد ته ولیږو.
ان شاء الله درچند روز نارا ما به وطن میفرست.
ښاغلي تخاری د کراچۍ له زندان څخه د 12 نورو ماشومانو د خوشي کېدو اعلان هم وکړ او وی ویل چې دغه ماشومان به هم افغانستان ته ولېږل شي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د طالبانو د حکومت د قونسلګرۍ د معلوماتو له مخې دا مهال د کراچۍ په زندانونو کې شاوخوا 100 افغان ماشومان بندیان دي او د ټولو د خلاصون لپاره هڅې روانې دي.
و امروز چې د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان بندیانو مدافع وکیل او د بشري حقوقو فعال منیزه کاکړ وایي د دې ښاري محکمې نه افغان ماشومان چې یوه میاشت وړاندې د پولیسو لخوا نیول شوي او په یوه میاشت بند محکوم کړي دي. د پاکستان ګاونډ هند کې هم مشت افغانان د افغانستان د سفارت د قونسلي خدماتو څخه شکایت لري. دوی وایي چې لکه چې د افغانستان د سفارت د تړل کېدو پریکړه شوې ده، د دې سفارت د قونسلي خدماتو کې هم دوی له ډیرو ستونزو سره مخ دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د سفکاري چې په نوې ډیلی کې د افغانستان د سفارت له تړل کېدو وروسته په هند کې مشت افغانان له ستونزو سره مخ دي. یو شمیر یې دا کوي چې د پاسپورټونو په نوي کولو، د تحصیلي اسنادو په تایید، واده او د زیږون د کارتونو په اخیستلو کې له ستونزو سره مخ دي او سفارت هم قونسلي خدمات بند کړي دي. په هند کې د ډاکټر محسن ظهور صحبتی ازادي راډیو ته وویل سفارت ته د پاسپورت د نوي کولو او د خپل لور د زیږون کارت اخیستلو لپاره تللی و، خو د سفارت دروازه تړل شوې وه.
ما د روز
پرون سفارت ته لاړم، دروازه یې تړل شوې وه. هغوی وویل چې د اکتوبر له لومړۍ نیټې راهیسې په بشپړه توګه سفارت تړل شوی او کوم قونسلي خدمات نه وړاندې کوي.
په پنجاب ایالت کې یو بل افغان محصل شکر الله وایي چې پاسپورت یې لږ اعتبار لري او اوس چې یوازې په ممبئی او حیدرآباد کې د افغانستان قونسلګرۍ فعال دي، دې ښارونو ته د تګ لپاره پیسې نه لري.
زمان پاسپورت ما خیلی کم مونده و ما باید
زمان پاسپورت وخت تیریدو دی او زړتیا لرم چې خپل پاسپورت نوی کړم. کله چې سفارت ته لاړم نو تړلې دروازې سره مخ شوم. دیو محصل لپاره د هند له شمال څخه سویل ته سفر کول ډیر لګښت غواړي چې خپل پاسپورت د ممبئی او حیدرآباد په قونسلګریو کې تم
حیدرآباد به خاطر تمدید پاسپورتش
یا
یادو محصلانو په دغه سفارت کې د افغانستان د پخوانی رژیم له ډیپلوماټانو غوښتي چې قونسلګري دې فعال کړي څو د دوی او په هند کې د میشتو نورو افغانانو ستونزې هوارې شي. خو په نوې ډیلي کې د افغانستان د سفارت دویم سکرتر موسی نعیمی چې اوس ځان د دغه سفارت شارج دافیر بولي ادا کوي چې د سفارت له تړل کېدو سره سره دوی عاجل قونسلي خدمات وړاندې کوي. نوموړي ازادي راډیو ته په یوه لیکلي پیغام کې ویلي د پخواني جمهوري ریاست ډیپلوماټان په هند کې شتون لري خو دا سفارت د طالبانو له حکومت سره په اړیکه کې نه دی او له همدې امله د محصلانو د اسنادو تاییدول ممکن نه دي. ښاغلي نعیمی د هند د بهرنیو چارو وزارت د هغې ادا په اړه چې ویلي دي سفارت خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوي وویل چې په دې برخه کې د دوی خبرې بې پایلې وي. د هند د بهرنیو چارو وزارت د اکتوبر په شپږم اعلان وکړ چې هند په نوي ډیلي کې د افغانستان له سفارت سره مرستو ته دوام ورکوي او له دغه سفارت او قونسلګریو سره په تماس کې دی. دا په داسې حال کې ده چې په نوي ډیلي کې د افغانستان سفارت د سپتمبر میاشتې په پای کې اعلان وکړ چې د کوربه هیواد لخوا د کافي ملاتړ د نشتوالي د افغانستان د ګټو د تامین په برخه کې د تمې د نه پوره کېدو د سرچینو او پرسونل د کموالي له امله به د اکتوبر له لومړۍ نیټې څخه د یاد سفارت فعالیتونه ودرول شي خو په ممبۍ او حیدرآباد کې به قونسلي خدمات وړاندې کېږي. د 2021 کال د اګست په 15مه په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او طالبانو ته په ځینو ګاونډیو او سیمه کې د افغان سفارتونو له سپارلو سره سره د افغانستان ځینې سفارتونه او سیاسي ادارې د پخواني جمهوري نظام د ډیپلوماټانو لخوا اداره کېږي. خو په وروستیو دوو کلونو کې په نوي ډیلي کې د افغانستان سفارت د افغانستان لومړنۍ سیاسي نمایندګي ده چې د خپلو فعالیتونو د ځنډولو خبر ورکوي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته
او سم د منځنی ختیځ روان کړکېش ته مخه کوو. د روغتنړیوال سازمان د غزې په ترنګ کې د جګړې له دوام سره هم مهاله په دې سیمه کې د یو را روان روغتیایي بحران خبرداری ورکړی دی. د ملګرو ملتونو اړوندې سازمان ویلي دا بحران په ګڼ شمېر د خلکو د بې ځایه کېدو له حده زیاتې ګڼې ګونې او د اوبو رسولو د شبکو د ویجاړېدلو له کبله رامنځته شوی دی.
د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې د غزې په ترنګ کې د روغتیا په برخه کې یو بحران را روان دی. WHO نن ویل دا بحران په ګڼ شمیر د خلکو د بې ځای کېدو له حده زیاتې ګڼې ګونې او د اوبو رسولو او د فاضلابونو د شبکو د ویجاړېدو له کبله رامنځته شوی. د WHO ویاندې کریستین لینډمایر د هغو ملکي وګړو د وژل کېدو خبرداری هم ورکړ چې د اسرائیلو له بمباریو پرته په نورو دلایلو مړ کېږي. میرمن لینډمایر د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د اسرائیل له هوایي حملو پرته خلک په نورو دلایلو هم مري کنه په ځواب کې وویل چې هو خلک په رښتیا مري. بلخوا په غزه کې روغتیایي چارواکو ویلي چې له دریو نیو راهیسې د اسرائیل په هوایي حملو کې د وژل شویو فلسطینیانو شمیر 8300 کسانو ته رسیدلی دی. د حماس او اسرائیلو ترمنځ جګړه د اکتوبر په ومه هغه مهال پیل شوه چې د حماس وسلوالو د اسرائیلو پر جنوبي سیمو برید وکړ. 1400 کسان یې ووژل او له 200 زیات نورې برمته کړل. د اسرائیلو پوځ تېره اونۍ په غزه کې پوځي عملیات پیل کړل. په عین حال کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې د صندوق یونیسف ویان جیمس ایلډر خبرداری ورکړه چې په غزه کې اوبو ته د خلکو د لاسرسي کچه 15% ته راټیټه شوې. خغلی ایلډر د اوبو د کمښت له کبله د نویو زیږیدلو ماشومانو د احتمالي مړینې په اړه هم خبرداری ورکړه. نوموړي زیاته کړه چې ماشومان د مالګینو اوبو د څښلو له کبله ناروغه کیږي. د ایلډر په وینا په غزه کې 940 تنه ماشومان تریتم شوي او ګمان کیږي چې ځینې به د ویجاړو کنډوالو لاندې پاتې وي. خغری ایلډر د اوبو د کمخله کبله د ماشومان مړینه هغه استونزه وبلله چې په زیاتېدو ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې نن بیا اعلان وکړ چې د نامعلومه دلایلو له کبله د غزې جنوب ته د اوبو د رسولو پلان ځنډیدلی دی.
د هرات یو شمیر زلزله ځپلي هغوی چې د زلزلې له امله ټپیان شوي دا کوي چې روغتیایي پاملرنې ته اړتیا لري. د دې ولایت حوزوي روغتون ته مراجعه کړي خو له درملنې پرته رخصت شوي دي. خو د هرات د حوزوي روغتون چارواکي بیا دغه ادعا ردوي او وایي هیڅ د زلزلې ټپي ناروغ له درملنې پرته له دې روغتونه نه دی رخصت شوی.
په هرات کې د وروستیو زلزلو یو شمېر زیانمن شوي کسان وایي که څه هم دوی اوس هم طبي پاملرنې ته اړتیا لري
خو د اسانتیاو د نشټوالي له امله د هرات له حوزوي روغتون څخه رخصت شوي دي. زرمینه چې د څلورو ماشومانو مور او د هرات د کرنې د کلي اوسیدونکې ده، یوه له دغو ټپیانو څخه ده. هغه چې په لومړۍ زلزله کې خپل 12 کلن زوی له لاسه ورکړی او خپله یې هم سخت زیان لیدلی، له ازادي راډیو سره یې په خبرو کې دا وکړه چې که څه هم ملا یې ماته شوې خو په روغتون کې بستري نه شوه.
زما د ملا او د خاصری لگان می مات شوی. موږ په لومړۍ ورځ 12 بجې روغتون ته لاړو، تر 5 بجو په روغتون کې وو. بیا یې راوستلو همدې د هرات حوزوي روغتون ته ولاړو. ویل یې چې ملا مو ماته شوې ده، کور ته لاړ شئ، آرام وکړئ، دلته هیڅ اسانتیاوې نشته. ځای هم نه و چې بستر شوی وای، روغتون ډک وو.
دغه راز د هرات د نایب رفیع کلي اوسیدونکي غلام علي هم ازادي راډیو ته وویل چې د ده درې تنه خپلوان چې له ده سره په یوه خیمه کې اوسیږي، ملا، غاړه، لاسونه او پښې مات شوي دي. له روغتون څخه رخصت شوي دي خو اوس هره ورځ له سخت درد شکایت کوي. هغه وایي
زما ناروغ چې ملا، لاسونه، پښې او غاړه یې مات شوي، له روغتونه ایستل کیږي. هیڅ دلیل نشته چې په یو لوی دولتي روغتون کې ځای نه وي. دا له ماښامه تر سهاره او له سهاره تر ماښامه د ملا له درده شکایت کوي. غاړه، لاسونه او پښې یې درد کوي او چیغې وهي. موږ نه چپرکټ لرو او نه هم د خوب تخت لرو چې دا پرې واچوو.
خو د هرات د حوزوي روغتون سرطبيب ډاکټر عارف جلالي بیا دغه ادعا ردوي او وایي په هیڅ حالت کې به زلزله ځپلي له بشپړې درملنې پرته له روغتونه رخصت نه شي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د لومړۍ زلزلې درې ټپیان اوس هم د هرات په حوزوي روغتون کې بستر دي. نږدې 40 تنه یې د کابل روغتونونو ته لېږدول شوي او یو شمېر یې د متحده عربي اماراتو لخوا په جوړ شوي روغتیایي کمپ کې عملیات او درملنه شوې ده.
دا ادا سمانه ده تر هغه وخته چې زموږ ناروغ جوړ شوی نه وي او په بشپړه توګه د رخصتۍ لپاره چمتو نه وي. موږ به په هیڅ ډول ناروغ، په ځانګړي ډول د زلزلې اغېزمن شوي ناروغان نه رخصتو. موږ په بیړني وضعیت کې یو. په روغتون کې چمتووالی نشو. که بل څه پېښ شي او هر ځای بسترونه پوره وي، زموږ بسترونه باید خالي وي. کله چې ناروغ جوړ شي، موږ د میلمنو کوربتوب نشو کولی.
په هرات کې لومړی وژونکې زلزله شاوخوا 3 اونۍ وړاندې د اکتوبر په 10 په هرات کې رامنځته شوه. وروسته یې ډېر تکانونه هم لرل. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا د راپور له مخې په دغو زلزلو کې تر 1500 ډېر کسان مړه شوي او تر 2000 ډېر ټپیان شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان هم ویلي چې په هرات کې د وروستیو زلزلو ډېری قربانیان ښځې او ماشومان دي.
او د نورستان د منډول ولسوالۍ سیلاب ځپلي وایي نږدې 15 میاشتې وړاندې سیلابونو او توپاني بارانونو دوی ته سخت مالي زیانونه اړولي خو تر اوسه ورسره چا مرسته نه ده کړې.
د لویدیز نورستان تر ټولو لرې پرتې ولسوالۍ منډول سیلاب او باران ځپلي ګیله کوي چې د روان لمریز کال د سرطان او وسط په میاشتو کې شدیدو توپانی بارانونو او سیلابونو یې په پټیو کې ولاړ کښتونه او په بڼونو کې میوې له منځه وړي خو مرستندوی ادارو له پامه غورځولې دي. د دوی په وینا چې سیلابونو یې ژرندې، سربندونه او ویالې ویجاړې کړي، څه چې د ولسونو په وس کې وو هغه یې بیا ترمیم کړي او نورې همداسې ورانې ویجاړې پرتې دي. د سیمې اوسیدونکی دین محمد:
سخت سیلاب راغلی، زموږ خلکو ته زیات مالي زیانونه اوښتي دي. تقریبا د خلکو په 100 جریبه ځمکه په بشپړ ډول تخریب شوې او کښتونه یې له منځه تللي دي. د منډول ولسوالۍ اوسیدونکو اقتصاد ډېر کمزوری دی او خپل مشکلات نشي حل کولی. تر اوسه ورسره چا مرسته نه ده کړې.
د لویدیز نورستان یو بل اوسیدونکی حاجی جمعه ګل وایي که زر تر زره طبي پیښو ځپلو کورنیو سره مرستې ونه شي نو د منډول په څیر لرې پرتو او واورینو ساحو کې به په ژمي کې خلکو ته ژوند تیرول له ستونزو ډک وي. د هغه په وینا چې په تیرو کلونو کې به د خلکو غله دانه او میوې کېدلې چې د ژوند شپې ورځې به یې پرې تیرولې خو سږ کال هغه هر څه ترې توپاني بارانونو او سیلابونو له منځه وړي او خلک یې په سپین میدان پرېښي دي.
دا متضرر شوي خلک چې همدغسې په دې انتظار کې پاتې شوي دي او څومره چې زر کېدی شي دا خلکو ته یو همکاري او مرسته ورسیږي، ځکه چې دا خلک ډېر متضرر شوي دي او چا مالونه وړي دي، چا باغونه، چا ځمکې، ډېر تخریب دغه منطقه کې رسېدلی. دا یو باصلاحیته هیات ولیږي دغه وطن دغه خلک وګوري نږدې نه، ځکه چې دا ډېر لرې پراته ولسوالۍ ګانې دي او دلته هیڅ کله غور نه دی شوی. دغه اوس پورې همدغه خلک انتظار کې پاتې شوی دي.
په نورستان کې طالب چارواکي به وایي چې د ولسونو ستونزې خپلو مشرانو او د مؤسسو مسولینو ته رسولي او د مرستو ویشلو ډاډ ورکړی دی. د نورستان ولایت منډول ولسوالۍ اوسیدونکي په داسې حال کې د مرستو او لاسنیوي له نشتوالي شکایت کوي چې تیر او سږ کال په افغانستان کې زلزلو او سیلابونو په زرګونه کورونه ړنګ کړل او په